دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې یو او په کابل کې 2:30 بجې دی. په دې خبرونه کې مزه په امیر ساحل یو ځل بیا هر کله کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د خبرونو ترڅنګ او رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه تړون هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویاند اسرار عالم مومند.
ستړي مشر لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا وزیر الله فیروز خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمواري په وفاقي حکومت راځي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلي د دغه سیمې د کډوالو واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې ده. او د پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید د دې هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې. او زه خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمواري په وفاقي حکومت راځي. نوموړي پرون د سواد دورې پر وخت یوې جلسې ته خپل وینا کې وویل مرکزی حکومت ورته د خپل برخې بجلی نه ورکوي.
زمونږ صوبه د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کوي، هغه حق ته مونږ غواړو. لیکن آئین مطابق روزانہ سمر بجلی جوڑی گئی پاوے کی دمو 14% حصہ دا چاہا منترا کی.
هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په مجموعي توګه د بجلی کمې ده چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي دغه سیمې د کډوالو واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسیږي. نوموړي تېر ورځ د مشال ډیو سره په خبرو کې ویل د دې کډوالو سره د ستنېدو پر وخت ضروري مرستې هم کیږي.
دا اسوار لسما مرحله ده د دسمبر پر ان شاء الله العزيز مسلسل جاری وي سوا د عيد چټیانو نه او د کی چې سمره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل لکه ته واپس دي. دا ټول نه پهلمه جو پولیو کا تری ور کوي، اغه نه پس 10000 روپے ترانسپورت ور کوي، 25000 روپے سسټیننس چارجز ور کوي، اغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي.
یاد وي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د راهي نجات په نوم پوځي عملیاتو لوجه خوښه 140000 کورنۍ به کور شي وي. د پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید د دې هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې او په ټولو خواوې غ کړې چې ترګرې لمن زوړو لپاره یو موټی شي. په کوټه کې د تیر ګل ورځې په ځانمرګي برید کې د وجل شو فاتحې لپاره پرون راغلي د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې دا قسمه پیښو رامنځته کېدل د ټولو خواوو کمزوري ښایي.
بجائے دې چې موږ د بل ځا په کمزوري باندې بحث کوو، ولې دا کمزوران موږ مشترکه کمزوران نه وبولو او په دې باندې مشترکه عمل د وزیر اعظم سره په مشوره کې په مخ وړاندې لاړ نسی.
د ګل په ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې د شوی ځانمرګي برید ذمواري جماعت الاحرار او داعش وسلوای ډلې منلې. مشال اډو ته وګستئ. د افغانستان د نورستان ولایت په وان ویګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم اهم پیل شوې جګړه تاییدوي خو وایي چې تر اوسه یې د اوښتې مالي او ځاني تاوان په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. په وانټ ویګل کې پرته افغان سرتیرو مشال ډوته ویل چې په زیات شمیر کې وسلوالو مخالفینو سهار د ولسوالۍ په مرکز برید پیل کړی. دوی اهم مقابله کوي خو له مرکزي حکومت د هوایی او نورو تازه دمو ځواکونو غوښتنه کوي. وسلوالو لا هم پر دې راز څه نه دی ویلي. په نیویارک کې یو مسلمان مولا او یو ملګری یې پرون ماسپخین له جمعه راوتل چې یو وسلوال په ډزو ووجل. پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي حمله کوونکي په دوی پسې لشا ورغې او دواړه پر سر وشتل. د پولیسو په وینا تر اوسه پورې حمله کوونکي نیول شوی نه دی. د نیویارک ښار د پولیسو ویاندی ویل د دې حملې علت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی او داسې شواهد هم نه دي ترلاسه شوي چې آیا دا دوه تنه د خپل عقیدې له وجې وشتل شوي او که څنګه. رپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موسل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولي. یادخار د داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. عراقی چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موسل خار په جنوب کې څلور کلی د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش له وسلوالو ونیول. د صالح حسن په نومه یوه سیمه ییز چارواکي د جرمني خبري ایجنسۍ ډی پی ای ته ویلي حکومتي ځواکونو د وسلو هغه لس ګاډي هم الوزولي چې له بارودو ډک وو او وسلوالو غوښتل چې د هغوی د قبضې نه وتلي سیمو کې بریدونه وکړي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر وایي د شام په محاصره شوي حلب خار کې غیر عام خلک بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او داسې ښکاري چې باید دغه مرستې دوی ته د هوایي جازونو د لارې وغورځول شي. فرانک والټر سٹاینمایر پرون یوې ورځپاڼې سره د مرکې په وخت وویل هیواد یې په دې اړه د امریکا، روس او ملګرو ملتونو سره خبرې اترې کوي چې څه ډول په حلب خار کې غیرو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي. د ډزبندۍ اعلان او د روس لخوا هره ورځ د انساني مرستو په خاطر د دریو ګنټو لپاره د هوایي بریدونو د ودرولو ژمنې باوجود په حلب کې تشدد دوام لري. د سویټزرلند پولیس وایي په دغه هیواد کې یو ځوان پرون په شمال ختیځ سینټ ګالن خار کې یو ریلګاډي ته اور واچوه. مسافر یې په چاړو وهل چې په نتیجه کې یې شپږ کسان ژوبل شوي. ویل کېږي په ژوبلو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی. د چارواکو په وینا د ځینو ژوبلو کسانو حالت نازک دی. د راپورونو له مخې برید کوونکی چې ویش کلن دی هم په زخمي حالت کې هسپتال ته وړل شوی. د تدې مهاله د مشال خبرونه
نو مشال رادیو خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وفاق د بجلی په برخه کې له پختونخوا سره توپیری چلند باندې تورن کړی دی.
که پاکستان کی بجلی پورم شو دی صوبہ کے بل لوٹ چڑی گی جگہ تازو تارو نہ ٹھیک نہیں.
د پاکستان ولسمشر وایي ضرب عزب عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر وایي د روان کال تر پایه به د کډوالو خپلو کلیو ته د تګ لړۍ روانه وي. د پاکستان یو شمیر سیاستوالانو د کوټې برید استخباراتي ادارو ناکامي بللې ده.
را خو نو زه نسم نیولی، را خو به دا څلوېښت انټلیجنس ایجنسیانې نیسي، دوی زما تلاشي اخلي.
په تړون خپرونه کې د هلمند په اړه هر اړخیز معلومات درکوو.
په ماشومانو باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډیر پام نه کول.
له مشال راډیو سره اوسه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ګواښ کړی چې که وفاقي حکومت صوبې ته د اړتیا مطابق برښنا ورنکړي نو دی به د بجلی د ویش دفترونه وتړي. نوموړي تېره ورځ په سوات کې جلسې ته په وینا کې وویل پختونخوا له خپل ضرورته زیاته بجلی پیدا کوي خو بیا هم پکې د برښنا پارچاو یا لوډ شیډینګ وي. د په سیمه کې د پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان هم وکړ. د سیمې اوسیدونکي وایي ژمنې ورسره وشوې خو اوس یې د پوره کېدو انتظار باسي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سواد د دورې په محل تحصیلي بریکوټ زرخیل شموزو کې یوې لویې جلسې ته خپل وینا کې وویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې ولس ته لویه ستونزه د بجلی نشوالی له وجې را مخامخ ده او د دغې ذمهواري مرکزي حکومت ته. دوی وویل
د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاواټ بجلی پیدا کړي، هغه حق ته مونږ خو، لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي پاوی کې دمو 14% حصہ دا چې هغه مونږ ته راکړي. د 2008 چې ان پی حکومت شروع شو مونږ ته په 10% باندې حصہ ملاوي. ما جلوسونه وویستل، هنګامه مو کړلې، اخري اعلان کون کې والم چې ان شاء الله پېښور کې به زه راوځم او زه ګورم چې دا دفتر څنګه چیرې پښتو والا چې کله پورې مونږ ته بجلی رانه کړي.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د بجلی په نوم په دې صوبه کې سیاست روان دی، ولې د ولس مسلې نه حل کیږي او د خیبر پختونخوا برخې بجلی روزانه پنجاب ته ورکولای کیږي.
زمونږ 1500 میگاواټ 600 میگاواټ روزانه سینټرل اخلي او چاته ورکوي پنجاب ته. دی امیرو کام نه تپوس کوم دمو وزیر پورا کا کې دې مشري کې دې واده مشر جوړ شوی ترانسفارمر تقسیمې ګریډ سیټې نه نشته، لایونه به ټیک نه دي، صرف د ووټ ته پاره ولګوي ټرانسفارمر کې بجلی شي نشته نو سبق وي که پاکستان کې بجلی پروګرام شو دې صوبه کې بل لوډ شډینګ زګا تاسو تارونه ټیک نه دي ګریډ سټیشن کمې نه
په دغه موقع وزیر اعلی د تحصیلي بریکوټ شموزو سیمې لپاره د سړکونو هسپتال تعلیمي ادارو او د ظلمو لپاره د لوبو میدان جوړولو منصوبو اعلان هم وکړو. د وزیر اعلی دغه جلسې په اړه وروسته مقامي تنانو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم محمد زمین دی، زه د غالیګي وینای اوسیدونکی یم، بهر پاتې کېږم دوبۍ کې. د دوی نه امیدونه دي او ټول چې کوم نه وعده کوي او ټول دغه کوي، اوس موږ به د دوی دغه ته ګورو چې دا صرف وعده دي او کنه نور چې کوم نه عملي کاروای به کوي.
عمر فاروق زرخیر سرتارو شموزو زرخیر په تاریخ کې کوم دې په زرخیر په شموزو کې پورون کې د جلسې نه شوی او دا ډیر زبردست کار شوی چې وزیر اعلی د کراغه نوم به دا وینو چې لکه څنګه عام طور خرخت غرونه کوي خبر وکی ها وو شي لاړ شي نو چې آیا وزیر اعلی سب کوم اعلانات چوکړه نوم به دې انتظار کوو چې دا کیږي او کنه کی او ان شاء الله زموږ امید دې دا وکی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دین وړاندې سیدو شریف کې ولسته په سمدستي توګه مرسته رسوونکې ادارې ریسکیو 1122 پرانسته وکړه. د ترڅنګ مټه او کابل کې د ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلی ژر به له هیواد نه امنی ختم کړي او دا چې د کوټې په برید کې ککړ کسان به ژر عدالت ته وړاندې کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیزې غونډې ته په وینا کې وویل د زربیاز په نوم پوځي عملیات هم په وروستي پړاو کې دي. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی دی چې اپریشن ضرب اعظم په خپل آخري مرحله کې دی او ډیر زر به د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي. د ازادۍ ورځې په مناسبت سره د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د بیرغ خېجولو دستوري ته د صدر ممنون حسین وینا وه چې د کوټې په پیښه ټول اولس غمګین دی او د ترهګرۍ ښکار شوي خلکو د وینې یوه یوه قطره په دوی قرض دی او بدل به یې اخیستی شي. د صدر ممنون حسین وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قام د فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دی. دا یو حقیقت دی چې د قومي اکشن پلان تر لاندې د ضرب عزب عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي دي. اپریشن د کامیابۍ په آخري مرحلو کې دی او پر اعتماد یم چې ډیر ژر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړی شي او دا ناصر به بیا کله هم سر راپورته نه کړي. په دستوره کې د صدر ممنون حسین نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیران، د پارلمان غړي، فوزي مشران او غیر ملکي سفیران هم موجود وو. په ملک کې د جمهوری نظام په حق له د صدر ممنون حسین وینا وا
پاکستان کی ترقی اور استحکام کا راز
د پاکستان د ترقی او استحکام راز په جمهوریت کې پټ دی ځکه چې جمهوریت په سختو حالاتو کې هم د کامیابۍ لار هواروي. نو ضروری ده چې موږ جمهوری طرز عمل خپلولو وروسته د ترقی مضبوط بنیادونه کېږدو. په اوسنی حالاتو کې ضروری ده چې په هر کچ د قانون حکمرانی یقیني کړو او په کامی ترقی کې د یو بل لاسونه جوړ شو نو دا داسې ګامونه دي چې قام د مسلو د دلدل نه راوستي شي. د څه قسمه بدی پیښې مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجو نه تر غرمې 12 بجو پورې او د ملک په ځینو نورو لویو ښارونو کې د سهار شپږ بجو نه تر غرمې 2 بجو پورې موبایل سرویس هم بند کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د بیکور کړل شوی او خپل سیمو ته د ستنولو لړۍ به د روان کال تر پایه روانوي. نوموړي وویل هغه کسان چې کورونه یې ړنګ کړل شوي ورته څلور لاکه روپۍ ورکوي او ورسره ورته خیمې ورکوي. د جنوبی وزیرستان له انتظامی مشر سره د مشال راډیو خبریال سیلاب مسید خبرې کړې دي او دا راپورټ یې را لیږدولې دي.
یو میاشت کېږي چې د سولي وزیرستانه د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور مسعود قبایلیانو د بیرته لېږدولو څوارلسمه او آخري مرحله لګیا شوې ده. په دغې اولې سره مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره خبرې کړې دي. د دې پوښتنې په ځواب کښې چې په دغه مرحله کښې به ټول څومره قبایلیون واپس خپل کلي کورونو ته لېږدول شي پولیټیکل ایجنټ ویایي
دا اسور لسمه مرحله ده. د دسمبر پورې ان شاء الله العزیز مسلسل جاری وي سوا د عید چټیانو نه او د کې چې څومره فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل راکې ته واپس دي.
د دې خرګای پانک نه چې دایره ونیږي کیم کیم امداد ور سره کوو.
دا د ټولو نه پهلمه چې پولیو کتری ور کوي هغه نه پس 10000 روپۍ ترانسپورت ور کوي 25000 روپۍ سستننس چارجز ور کوي هغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي.
شوره سی جوړه طبيعت شور سره کوو.
الته د کورې په مت کې 3 لک روپۍ د فول ډیمیج هاوس پر ور کوو او 1,60,000 روپۍ چې د پارسل سیکٹری ڈیمیج ہاؤس پر ورکو اغینا علاوہ ٹینٹونا این ایف آئی اسکیٹس دا ہائن شرب ورکو اور در سیکٹر چھ دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی ایجوکیشن اور ہیلتھ پدے من حق کار روان دے
دا کبالون تا ورا تا لک چھترن کے تو شو جائے اغا ٹول سہولیات پاس سنی سرا ملاویج
اوزا دیر اعتماد سرا دو سوک سرا دا خبر کہ اون چھ ٹول سہولیات ودیتا پر ڈو سٹیپ ملاویج
مت جن کبالون جاغ دل دی چھ می جورا سجی کورینا مکمل ڈان گوتا باد نو پاکستان اس مون لون دے چملے می سرا ایت سنوی چو یائر
دیتا میرا یو ہو ٹینٹینا ہاور کوی اور دنا مخی ہادے تا ملاو شوی دی او اگینا علاوہ دج سرنگ ورا سی دیم جو فورن اگے سروے شروع کوی او کرے پیسے می جو تقسیم اول شروع کوی
دت پاو جی عملیات تو پوا جا دے مسعود کا بالیانو یو لاک چلویر زرا رجسٹرڈ قرانو خپل کلی کورونا پریشی دے وطن نورو سیموتا بای دلی و پدگیش مرکش اغا قران شامل نه دی چکومو پخپل مرزای رجسٹریشن کڑای نہ دای سیلاب مسعود مشال ریڈیو خرگئی ٹانک
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځی 19 پروگرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دو بجو
حجرا
په تمه نټه د پاسه دو بجو
هارون باچا هنری غړی
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او وکیلانو ویلي د کوټې برید د استخباراتي دارو ناکامۍ لقبل وشو. تیر ورځ هم کوټې ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د سینټ چیرمن رضا ربانی ورغلی ول او فاتحې وکړې. مولانا فضل الرحمن مشال راډیو ته وویل نورو ته د کوټ ګوتې نیوو په ځای په هیواد کې دننه باید اقدامات وشي چې د نامنیو مخه ونیول شي. ځینو سیاستوالانو د پاکستاني او امنیتي ادارو پر مؤثریت پوښتنې پورته کړې. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ په لور وختون کې د اگست په 8 نیټه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وزل سو وکیلانو او خبریالانو د کورنۍ د غړو سره د فاتحې لړۍ روانه ده. د دې مقصد لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه سیاسي مشران او حکومتي واکداران د کوټ په لور مخه را کړې ده. تیر ورځ د سینټ چیرمن میر رضا ربانی او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راغلي وو. پر دې مهال د کشمیر کمیټې مشر مولانا فضل الرحمن و خبریالانو ته وویل
قوم خوش نه ده او غندوی ډیر په شدت سره غندو او دا غواړو چې په دې حواله سره بجای دې چې موږ بل ځا په کمزوري باندې بحث کوو ولې دا کمزوران موږ مشترکه کمزوران نه وبولو او په دې باندې مشترکه عمل د وزیر اعظم سره په مشورې کې په مخ وړاندې لاړ نسی.
کچې هم حکومتي چارواکي وای چې د پیش تر شا د گاونډي هیواد هندستان د استخباراتي ادارې را لاس دي. خود بلوچستان سیاسي مشران او وکیلان پر پاکستاني استخباراتي ادارو نیوکه کوي او ویلي دي چې دوی د ولس د ځان په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه به غوښ سو سیاسي مشر حسین آغا
دا زما چوکیداران درې تنخواوی اخی یو تنخوا وایزه فوجی ما خبه دویمه تنخوا وایزه سپیشل ډیوټی کو ما خلمه دریمه تنخوا وایزه د شپې ډیوټی کو ما خلمه درې تنخواوی اخی زما د صبح 70% بجټ زما په چوکیداران خرڅیږي لیکن ما ته حفاظت نه کیرا اوس الزام لگی چې د را باید نو را خو نو زنه سم نیولای را خو یو عام سړی نسی نیولای را خو به دا څلويش انټيليجنس ایجنسیان نسی هغه به کیفر کردار ته رسی دوی خو موږ رسی دوی زما تلاشی اخی.
دلته د وکیلانو اتحادیه یو مشر اسد اڅکزه ایډوکیټ وای چې په پیښه کې د وجلسو وکیلانو شمیره د شپېتو څخه لوړه سوې ده.
هغه د شپېته سره د درو شپېته پوری دا وکیلان ګوزمر د شهیدان تروس پوری مشته معلوم سوي دي. په دې کې دوه شهید سوي وکیلان په داسې حال کې موجود دي چې دا هغه شناخت یا دا هغه معلومیدنګ نه دی سوي و سوم هغه په وردی کې دي. موږ ته پیژندلګلوي خالي د دې د وردی سکیږي چې د وکیلانو کما وردی اغوستې ده او د دې شناخت روس پوری نه دی سوی دا مړي وسوم موجود دي. او ور سره تقریبا یو نیم سل نفر چې کم دي اغز موږ د زخمیان دي پاره کې ډیر موږ زنانی وکیلانی دي اغوم پکشي دي چې دا غو فلاله هیڅ نه د معلومه د مرګ د ژوند.
بل خو د سینټ چیرمن میار زربانی ویل دي چې د وسلووالو ډلو په ضد د نېشنل اکشن پلان څارنه په کار دي چې پارلمان وکړي. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې وکیلانو ته کړې ده او ویل چې دا وخت د ولس دښمنه ډلو په ضد فوجي او سیاسي قیادت ته د یو مټ کېدو ضرورت دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د نیشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستان اوس هم د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر پالیسۍ ته دوام ورکړی دی، چې له کبله یې په هغه هیواد کې په تېره یوه لسیزه کې د نورو تاوانونو تر څنګ د پښتنو په سلګونه دانشوران او مشران وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
په کوټه کې د وروستۍ اونۍ ځانمرګي بریدو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې پکې څه باندې شپېته وکیلان دي. د لیکوال په خبره دې برید د کوټې د دانشورانو ملا ور ماته کړه. د افراسیاب خټک په وینا دا چې دغه وکیلان زیاتره پښتانه دي او دوی به د خپلې صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کوو، نو ځکه له دې ناوړه ګام سره د پښتنو روشن فکره طبقې ته اهم ډېر تاوان رسېدلی. لیکوال افراسیاب خټک وایي په دې تېره لسیزه کې د ریاست تر سترګو لاندې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مهم مشران ووژل شول. په پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پښتنو د کمپرست غورځنګونو شاوخوا 1000 سیاسي کارکونکي وژل شوي او اوس په کوټه کې د پښتنو روشن فکره طبقې ملا اهم ورماته کړل شوه. د لیکوال په خبره که څه هم ځینې خلک پر دې باور نه کوي، خو د یو خاص پلان له مخې د پښتنو دانشوران له منځه وړل کیږي او د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. افراسیاب خټک وړاندې لیکي د نه سیاسي هوډ له کبله د ترګرۍ د مخنیوي کامی اکشن پلان مهمې برخې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د مثال په توګه د مدرسو اصلاحات، په پنجاب کې د ترګرو او سغدریزو مرکزونه له منځه وړل او د قبایلي سیمو کډوال په خپلو سیمو کې آبادول او قومي بهیر کې شاملول د یاد پلان هغه برخې دي چې لا هم نه دي عملي شوي. د پاکستان دننه او له بهر څخه د فشار له کبله پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان خپل کړو، خو ریاست د غیر ریاستي عناصرو له منځه وړلو لړکې ناکامه شو او اوس یې هم خپلې د سړې جګړې وخت پالیسۍ ته دوام ورکړی او همداراز افغان طالبانو، جماعت داوا، جیش محمد او نورو یو شمېر سغدریزه ډلو نه یوازې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی، بلکې ځینې وخت خو ډېر زیات په ډاګه شي. د مثال په توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو دوه مشران له کوټې سره نږدې په ترسره شوو غونډو کې وټاکل شول. د افغان طالبانو مشر ملا منصور اهم په بلوچستان کې وژل شو. د پاکستاني وزیر اعظم د بلوڅ هرو سلاکار په خپل ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران نه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي، بلکې د ده په خبره دوی ورته یو شمېر سهولیات هم ورکړي دي. همدارا جماعت داوا په کشمیر کې د عملیاتو ترڅنګ د ځایي کمپرست غورځنګونو غړي وژني. ساده پوښتنه دا ده چې کله یو ریاست دا قسمه دوه مخیزه تګلارې پر مخ بیایي، نو څنګه به ترهګري ختم شي او د کوټې برید په څیر د حملو مخنیوی به وشي؟
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د شوکادر په پیرکلا کې د مازورانو لپاره یو ټولنه جوړه ده چې 200 غړي لري. د پرواز په نوم د دې ټولنې چلوونکي وایي لمودي راهیسې د دې د راجسترولو هڅه کوي، خو لا په دې کار کې نه دي بریالي شوي. دوی غوښتنه وکړه چې چارواکي او ادارې دوی راجستر کړي چې د خیر ښېګڼې چارې پر مخ یوسي. ځنې معلوله یا مازوره کسانو مشال راډیو ته وویل چې دوی هر کار کولو وړتیا او صلاحیت لري، خو پر دوی باید باور وکړی شي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
په پیرقلا شوقدر کې د شوقدر او د کوزه محمد ایجنسی د مزدورانو تنظیم چې پرواز نومیږي د غټو شمیرې د وسونه اوخته ده. په دې شمیر کې زنانه مزدوران هم شامل دي، خو د تنظیم د مشرانو په وینا چې 2 کلونه وشو تنظیم د رجستریشن لپاره کوشش کوي، خو حکومت یې تنظیم نه دی رجستر کړی. دغه مزدوران څه مشکلات هم لري او وایي چې که هر کله حکومت د هغوی تنظیم رجستر کړي نو امکانات دي چې مشکلات یې کم شي.
زمانو عرفان الله یې په اسکول کې ټیچینګ کو ایم ایس دمیتم کړي، خو د حکومت موږ دا غره چې موږ د مزدور لپاره څنګه څنګه ورکو موږ به هم د سکول شو بعض کسان چې ابو کور کې پراته دي دا غوي بس کوي دا چا سبق هم نه دی او زنانه دراسه زمون سرپرتی دلته وګوره زنانه په خپل منظور دي کور کې نه چوي بس کی کو نه کولو شي سنټر یې کولو شي.
په دې مزدورانو کې یو شمېر تعلیم یافته ځوانان هم شامل دي چې یا خود سرکاري او یا بیا غیر سرکاري نوکرۍ کوي. دوی وای چې هغوی ته ځان لپاره نه خو د بې وسه مزدورانو د ښېګړې لپاره هر وخت د حکومتي ادارو سره په تماس کې وي.
زما اسم علي نوم دی، بی ایم ای تعلیم دی، کلاس فوري راته مې راو شوی نه د لا ډپارټمنټ کې. بالکل جی، هم رجسٹریشن خو لازم اعلان دی شوی، نو دې باره کې بس پکار دی چې رجسٹریشن مو شي. نو کرایه ورکې پکار ده چې ماهانه سوله مقرر کړي چې دوی لاره راځي هره میاشت.
د مزدورانو د تنظیم یو سپینګیری مشر شاه جهان سپیشل چې په خپل درزیتوب کوي وای چې هغه د حکومتي ادارو او د شتمنو خلکو نه هم ګیله مند دی. نو هغه څنګه؟
هغوی موږ له 500 روپۍ 10 روپۍ راکړي او په هغې باندې موږ د ځان نه دیکه کړي. دوی نه په کار دي چې موږ له مطلب چې مخکې جون ساز کړي، موږ له مطلب چې د علم رڼا راکړي، د زده کړې رڼا راله راکړي، د کاروبار رڼا راله راکړي. له اول موږ د کور نه هم کمزورې ګڼي. یو روغ ماشوم به غېږ کې مو نیسي، سکول ته به هم بوزي، 10-20 روپۍ به مطلب چې هغوی لالچ هم ورکړي، خو هغه سکول به پې وایي یا به پې زده کړه کوي. موږ به کور کې نسبینو ساتي. یاره د هیڅ هم نشي کولی، هر څه کولی شم، خو ته مالا غننګ مینه راکړه چې زه مخکې لاړ شم.
بلخوا د سوشل ویلفیر محکمې 400 د چارواکو په وینا چې د یاد تنظیم لخوا هغوی ته ورکړل شوي د رجسټریشن په درخواست کې یو څه کمی و، نو که هر کله دوی دغه کمی پوره کړو نو بیا به دغه تنظیم رجسټر شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو دوام لپاره په کابل کې دی، خو د سولې عالي شورا سرچینې وایي له دې پلاوي سره یې لا خبرو بل پړاو نه دی پیل کړی. په عین حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره تفاهم لیک بشپړ شوی خو پر جزئیاتو یې کار روان دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل ورکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسېدو وروسته دا دی له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت. د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسېدل تاییدوي، خو د خبرو د بل پړاو د پیل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسېد. دا مقام وایي چې د پلاوی له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسېدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوار خواهو ده موافقه لیک ده سند پره عمومی توافق کرده. خبری پای ترسیدلی او حق پراو پیل شوی چه ده موافقه لیک پر موادو ده توافق ده ترنگوالی پره وضاحت رمستشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پس دول ده موافقه لیک اساسی مواد پا عمل کی پلی کولیشی
ارسی عملی پیش میبره.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط له دې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو، او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطلوب به این مسئله است.
ده حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنز د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوي بندیزونه لري کړي. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی.
فشارهای بیرونی ای تضمین به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده.
حزب سکم 2 میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 15 ماده درلودې لمړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشي کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
تا تاسو مشال راډیو ته وګیاس په پیښور کې ایوانی مو په کابل کې یو بجه شو د خبرونو لنډیز لاس راړل مومند اورو. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وایي په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمواري په وفاقي حکومت راځي. نوموړي پرون د سواد د دورې پر وخت یوې جلسې ته خپل بینا کې وویل مرکزی حکومت ورته د خپل برخې بجلی نه ورکوي. هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په مجموعي توګه د بجلی کمی دی چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي دغه سیمې د کډوالو واپسۍ اخري مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسیږي. نوموړي تېره ورځ د مشال ډیو سره په خبرو کې وویل د دې کډوالو سره د ستنېدو پر وخت ضروري مرستې هم کیږي. یاد وي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو له وجې شاوخوا 140,000 کورنۍ بې کوره شوې. د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید د دې هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې او په ټولو خواوو یې غږ کړی چې ترګري لمنځوړلو لپاره یو موټی شي. په کوټه کې د تیر ګل ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پاتهۍ لپاره پرون راغلی د جمعیت الاسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان خبرجلانو ته وویل چې دا قسمه پیښو رامنځته کېدل د ټولو خواوو کمزوري ښایي. د ګل په ورځ د کوټې په سیوري هسپتال کې د شوی ځانمرګي برید ذمواري جماعت الاحرار او داعش وسلوالې ډلې منلې. د افغانستان د نورستان ولایت په وانډ ویګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو هم برید پیل کړی. د نورستان والی حافظ عبدالکریم اهم جګړه تاییدوي خو وایي تر اوسه د وخت مالي او ځاني توان په اړه معلومات نه لري. او رپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موسل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو شمېر سیمې نیولې. یاد ښار د داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید ویاند و اسرار العالم مومند. ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي د ملک د کورنۍ صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې دي او د پوز مشر په خپله وویل چې په کامی تګلاره د سم عمل درآمد نه کېدو له کبله د ترهګرۍ پر ضد اپریشن باندې اغېز پرېوتې. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی شن پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. اداري وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې را ورسېدلو او په کوټه کې دومره لویه خونړۍ پیښه وشوه. اداري اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي ځکه چې وسلوالو د خپلو لاسونو نه دستانی نه دي کوزي کړي. دا جنگ لا روان دی نو باید چې د کمی اکشن پلان په شلو نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ له خپلې اندې نوټس اغستې. د کومې رسو چې د پیښور پولیس والا هم له خوبه راویښ شو او د پیښور د غټ سرکاري اسپتال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د 8 کسانو ډلې نیولې. ادارې وړاندې وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښې را روانې وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معامله ورځ په ورځ سنگینه کېده. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور چټک ګامونه پورته کول پکار وي او په ساینسي بنیادونو به ورله کار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمواري پوره کول وي او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکوره او څوک ماشومانو لپاره د سرپنا بندوبست هم وکړي او په هر صوبه کې د ماشومانو د حفاظت قانون موجود دی خو عمل درآمد پرې نه کیږي. باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس په یو لیکنه کې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید خان په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې په طبي یا د روغتیا په ډګر کې ښځو ته د روزنې ورکوونکي یو پوهنتون هلو ځلو ته کتنه کړې چې د یو ډاکټر په نوښت خلاص شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوائي برید کې وژل شوی دی. حافظ سعید 13 کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداري اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اجانس د حافظ سعید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولی چې یاده ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم ووژل شو. اجانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلي دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اجانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي هسپتال مالک دی په مئی میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د ښځو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه ښودل کیږي. مجلې کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي خو مورا د ښځو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د ښځو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېرې افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.4% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوی کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2 لک استادانو ته تربیت ورکړې دي خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د شام په شمال کې له خپل مهم مرکزه د تیښتې پر مهال سلګونه عام کسان خوشي کړي دي. یاد ډله دوه ورځې وړاندې لمن بیچ ښار په شا شوه. پرون د دې ښار په لارو کوڅو کې ښځو او ماشومانو له دې ډلې څخه د خلاصون په خوشحالۍ کې جشنونه جوړ کړي ول. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکیان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکي مېرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني.
<تصفيق>
د منبج خار اوسیدونکو د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم لدې قبل چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې و. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسله والو لاسته ولوېد. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسله والو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې پنهخه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی له هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
د احمد تکل رپورٹ موریدو. د افغانستان د هلمند ولایتي شورا وایي چې امنیتی حالات د اندېښنې وړ دي. د دې شورا مشر 13 ورځې ویل د هلمند ولایت ډېری لارې د وسلوالو په لاس کې دي. بلخو د دفاع وزارت وایي د هلمند امنیت ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورٹ کې.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دغه ولایت یو ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټولې مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنګونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورټ رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لاره د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبه په ورځ سهار خلاص شوه. د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له لسو ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمېر مدني فعالانو خبرداری ورکړی چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وایي د نادلي، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډېره ځایه د بهرنیو جنګیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می برند.
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي په هر ډول چې دوی عمل کوي مونږ پر وړاندې خپل ظرفیتونه څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له موږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریا جلالزی وایي چې د هلمند جګړه مافیایی ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د له هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د هلمند امنیتی وضعیت په اړه مو د خان محمد سیند رپورت اوریده. اوریدونکو وس هم وخت شوی دی د ونیزې خبرونه تړون. تړون هغه خبرونه ده چې تاسو ته پکې مختلفو سیمو د مختلفو برخو د پښتنو د مختلفو حالاتو معلومات درکول کیږي. د ټولنې په اړه، د جغرافیې په اړه، د نفوسو په اړه، د مدنیاتو په اړه، د وسایلو په اړه، د هر یو شی په اړه کې. دا ځل مو هلمند ته بیایو. جوړونکی بوریوال کاکړ دی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د هلمند د جغرافیا او هلته د میشتو لویو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د هلمند د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د هلمند ولایت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو فعال او د ولایتي شورا مشر کریم اتل د هلمند جغرافیا داسې بیانوي.
هلمند د افغانستان د اراضي له مخې 10% خاوره تشکیلېږي، یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ ته د روزګان او دایکنډي ولایتونو پراته دي. ختیځ ته د کندهار ولایت دی. جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریم اتل وای هلمند 14 ولسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي.
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وایي، موساکلا د هلمند په شمال کې یو ولسوالی پرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخې ته پرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارکزی ورته وایي د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی، د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوه چې د هلمند نوې ولسوالی چې 2 کاله کېږي د هلمند مربوط شوې ده، دا هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې وپوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلې د علیزوی لوی قوم دی. په دوهمه سطح بارکزی زیات په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی. د هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، الکوزی دی، او پوپلزی دی، او د دې تر څنګ اندړ وسیج په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشت دي، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د پښتونخوا قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړ قوم دی، او همدارنګ چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي، اوردک ست، همدارنګ توخسته، هوتک ست په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل.
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان ورونه چې هغه د ډېر خاصه خاص چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشتي دي، تخپل کلی لري، بلې درمسال لري، خپل عبادتخانې لري، او تقریبا په حدود کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمانځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دي، دلته خوشي معمولا په اخترونو کې خوشي دي، او اخترونو کې دي د محلي جشنونه دي جوړیږي، او ودونو کې د چا زوی پیدا کیږي پر هغه باندې خوشي کوي، او یا داسې یو څوک یو بریا لاسته راوړي، او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي، او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه د هرې سیمې سره تړلې دغه ده چې څوک اترونه کوي، ډوډۍګانې کوي، خیراتونه کوي، یو د بل سره مجلسونه کوي، خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندانې بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته دغمش کې سران رخچینه په سر کې دا رخچینو دوت دا د ډیر په خاطر کوي دلته اریانو شذو کوتی پرښولې او رخچینه خولې په سر کولې ورسره کله چې اسلام علی هغه ټکرې پوړلې هم ورسره ورې زافاسو منتهغه خپل هغه دوجه ساتلې دي.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدی ورزي او مجبورۍ پر وخت د غمرازي او مرستو پاړه د سرت ویل
په ټولنیز چار کې د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګټ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته ده. کله چې یو پل لړیږي دا ګټ کار دی، سور ورزي د ویالې ګټ کارونه دي، او یا خاص دا چې یو چاته دغه ورسېږي تاوان یا زیان ورسېږي، د مثال په ډول د یو چا کور ور اخي او سیلابونه یې کور وړي، نو بیا د کلي خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي، بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي، نو د بدو حالاتو څخه په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي، هغه په دې معنا چې دلته باور کم شوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی، دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې څه پر تک شته دا دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رد شوې ده، مردود شوې ده، او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپل په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي، یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعال او ښوونکي فوزي علومي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي، نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري؟ نو هغې وویل
په واقعیت کې زموږ د ښځو حق دلته پایمال لري، ځکه ما لس کاله دلته د ښځو ریاست کړی دی. په واقعیت کې بیا دا د مدیره پاته شوی یم، معلمه پاته شوی یم، اما
فوزیا علومی وای د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي، خو په خپل لونو سبقونه نه وای.
دلته تعلیم او تربیت په واقعیت کې منډې کوشش کوي، پلرونه کوشش کوي چې هلکان دپاره زمینه مساعده کړي چې پوهنتون پووایي، مکتب پووایي، مګر د نجلۍ دپاره نه مساعده وي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی؟
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نشي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي پر زوی ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضعیت ښه نه ده. بل علت دا دی عنعنات رسم رواج نه پرېږدي چې نجلۍ یو لیرې ځای ته ولاړ شي، هلته تحصیل وکړي.
فوزیا علومي وایي یوازې دا نه، بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي.
په سره کې هم مېرمنې شته چې دغه خپل د زړه هر چا ته نشي ویلی، دغه مسله دلې هم شته. بیا هم پزل د خدای دې ته تر پخوا وختو باندې اوسه پر مېرمنو باندې خشونت لږ څه کم شوی دی.
فوزیا علومي په هلمند کې د تاوتریخوالي له کبله د مېرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
وینو یې دوستان نن د دې شهید شوی، نن د دې شهید شوی، نن د بل شهید شوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرغۍ باندې تر کله به دا جنګونه وي، تر کله به دا خوا و خوا مړه کېږي، که هغه خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی، که دا خوا مړه کېږي هم زموږ اولاد دی. نو دغه جنګو واقعاً زموږ رویت را ځي په کلي دي، د ښځو رویت یې ځي په کلي دي. زه استاذه یم، زه ورځم پوهنتون ته، محصلین را ته ناست دي، هغوی را ته ګوري وایي استاذ موږ څه زده کړو، زموږ فکر هلته دی، مور دوی مو نه شته، ورک دي، په دا ولسوالۍ کې جنګ دی، په دې ولسوالۍ کې جنګ دی، د چا ورور شي چا دا وګوري، دا تاثیر اچوي پر نجونو باندې، پر ښځو باندې. واقعاً هغه انجي ښځې چې امیله دار دي، پر هغوی تاثیر اچوي، پر هغه کوچنی نسل چې پیدا کېږي.
فوزیا علومي د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو ژغ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي، باید دوی پرېږدي تحصیل ته، چې دوی خپل تحصیل ترسره وکړي، او دوی خپل خوشي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره، او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي، فرق ونه کړي د لور زوی تر مابین، ښځې ته په درنښت سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه.
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای هلمند د افغانستان یو لوی ولایتونه دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي هواري مځکي او پریمانه وبلري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل:
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، سره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور. او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکی، اندوانه، انار، زردالو او مختلف نو میوه ټول دلته پیدا کیږي او کیږي.
حاجی عتیق الله خان ویل لکه څنګه چې په کار و داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنی د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هیڅ شی هم مارکیټ نه لري، او د دې دپاره زمینه هم نه ده مساعده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لز میوجات د هلمند هغه لکه هندوانې دا وزي و نور ولایتو ته تر غزني، کابل او تر دې ځایو پورې ځي. نور زموږ د میوجاتو دپاره لکه انګور بازار نشته ورته، لکه انار بازار نشته ورته. نو کوم شی چې بازار و نه لري هغه تولید ګټه هم نه لري دهقانو بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان وویل د دوی د سیمې زیات خلک لکرو کروندې سره اړه لري، خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم سته، خو شمېر یې ډېر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم سته، ډېر کم سته. کوي هغه په جرمني کې دي، سعودي کې دي، او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډېر کم تعداد په خارج کې سته، یعنې داسې نه سته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوه شریف الله دوست وای د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږولی دي چې د ده په وینا د ټولو یادونه په یو وخت پرونه کې ممکنه نه ده، خو نوموړي یو څو بیخي لوړ نمونه داسې بیان کړل.
هلمند کې خو چې تیر شوي دي، خپله د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بیلګه لرو، امیر کروړ دی، د امیر پولاد سوري زوی دی، خپله په زنداور کې اوسېدی، د لیا کلا وه، د اوسم د امیر کروړ کلا ده. دی خپله مادبي شخصیت و هم سیاسي شخصیت و. دومه د هلمند څخه راولاړه شوې ډېره د اسلامي دورې لومړی واکمني او ټول واکمني چې ورته ویلی شو هغه یعقوبیلی سفاري و. یعقوبیلی سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکې او سفار له دې ځای څخه راولاړ شو او یوه ټولواکي یې جوړه کړله. ندی د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. دته په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلف سفاري دي.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیتو په اړه وویل:
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایشت پلازمینه بلل شوی. په دې معنی چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی هغه هم هلمند کې دی، او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی د یعقوبیلی سفاري په دربار کې هم دلی تیر شوی دی، او لومړی نثر او لومړی طنزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی هغه هم د هلمند د بست او ساروان کلا و، او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده، ویرانه هم ده، او لومړی چاربیت چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړۍ کې، لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې، او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان ده هغه هم په همدې سیمه کې تیر شوی دی. همداسې لومړنی شفاهي داستانونه، حماسي داستانونه د رابیا او کرم خان او پتی خان او مسا جان او ولی جان دا هم په همدې هلمند کې تیر شوی دی. نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.